گرانو اوریدونکو السلام علیکم. نن دوشنبه ده د مریض دیار لسبه څلور نیوی د هوت درېمه
نزوانان پاتیو نسپنګيري پاتیو اتا سیاسري راجګي شوې
د ازادي رادیو په دې خبري خبرونه کې د هوت درېمه نیټه د پاسون او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. د خبري خبرونه ز اسمت ساروان د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. تر راپورونه او مرکو وړاندې خبرونه لرو. لومړی به رضوان مراد درته ووایي چې په نړۍ کې څه تیریږي.
ساروان صاحب، د نړۍ په خبرونو کې دی چې سعودي عربستان 2 کسان د جاسوسۍ په تور محاکمه کوي، او هنګري وایي چې د دې هیواد له پولو بیا د کډوالو د اوښتو بهیر پراخ شوی دی.
د نړۍ د خبرونو تر تفصیل وړاندې د کابل سټوډیو ناجیه صافی د افغانستان خبرونه اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سر ټکی اورئ. د ملي امنیت عمومي ریاست په میدان وردګ ولایت کې د سړي تختونکو له منګولو یو تن خوشي کړی. د افغانستان بانک د موبایل له لارې د پیسو خدماتو په اړه د عامه پوهاوي 2 ورځنی کمپاین پیل کړ، او د افغانستان د عامه روغتیا وزیر له دینی علماو غواړي چې د پولیو واکسین د ګټو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی وکړي. د افغانستان اجرائیه ریاست هیله څرګندوي چې د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې به چې ټاکل شوې سبا په کابل کې جوړه شي، له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو اترو ته نیټه او ځای مشخص کړي. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل نن خبریالانو ته وویل چې د دې ناستې په تعقیب له طالبانو سره مخامخ ناسته هم ترسره کیږي، او هیله مندي څرګندوي چې یوې لازمې نتیجې ته افغان حکومت ورسیږي.
د افغانستان حکومت تمه لري چې په دغه غونډه کې د سولې د خبرو د ځای او د پیل نیټه معلومه سي، ترڅو موږ دغه ناستو څخه مثبته نتیجه ترلاسه کړو او له یوه واضح میکانیزم سره د سولې خبرو ته ولاړ سو.
ټاکل شوې چې د سولې د څلورمه څلور اړخیزه غونډه په کابل کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازیو ترمنځ ترسره شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په میدان وردګ ولایت کې د سړي تختونکو له منګولو یو تن خوشي کړ. د دغه ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دوی موظفینو د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په اړوندو برخو کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې احمد الله نومي د نامعلومو وسلوالو کسانو څخه ژغورلی. د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې تختونکو د نوموړي د خوشي کېدو په بدل کې $1,000,000 امریکایي ډالر غوښتي وو. د افغانستان بانک د موبایل له لارې د پیسو خدماتو په اړه د عامه پوهاوي 2 ورځنی کمپاین پیل کړ. د دې بانک رئیس خلیل صدیق نن خبریالانو ته وویل چې د موبایل په وسیله د پیسو خدمات به د پیسو د لیږد، د ماشونو په انتقال او د برېښنا د بل په ورکولو کې اسانتیاوې رامنځته کړي. او د افغانستان د عامه روغتیا وزیر له دینی علماو څخه غواړي چې د پولیو واکسین د ګټو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی وکړي. فیروز الدین فیروز د خبرې نن له دینی عالمانو سره په یو ګډه ناسته کې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په روان کال کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پولیو نږدې 40 پیښې ثبت شوې دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرنی خبرونه له رضوان مراد څخه اورئ.
سعودي عربستان 2 کسان ایران ته د جاسوسۍ په تور محاکمه کوي. په تورانو کسانو کې 10 د سعودي عربستان شیعه مذهبه اتبا، یو ایرانی او یو افغان شامل دي. دا کسان په 2013 کال کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي دي. د سعودي شیعه مذهبي وایي زیاتره نیول شوي کسان پیژندل شوي شخصیتونه دي او هیڅ ډول سیاسي فعالیت نه لري. پر محاکمه کېدونکو کسانو تور لګېدلی دی چې په سعودي عربستان کې د جاسوسۍ یوه شبکه جوړه کړې وه او ایراني استخباراتو ته پوځي معلومات انتقالول. سعودي چارواکي دا کسان په دې هیواد کې د اقتصادي ګډوډیو او فرقي شخړو د پارولو په هڅو هم تورن کړی دي. د دې کسانو محاکمه ښایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ کړکیچ لا پسې زیات کړي. د تاجکستان د کولاب سیمې یوې پوځي محکمې د دې هیواد د سرحدي ځواک یو سرتېری له خدمت څخه د تېښتې او د سختګیرۍ پر جرم په 12 کاله بند محکوم کړ. محکمې ویل فتح الله فضلزاده د خپلې پوستې د پریښودو او په افغانستان کې له وسلوالو سره د یو ځای کېدو په جرم په بند محکوم شوی دی. د دغه سرتېری د محاکمې بهیر د تړلو دروازو تر شا ترسره شو. تاجک چارواکي وایي فضلالله زاده خپل جرم منلی دی. نوموړي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او بیا د تاجکستان سرحدي چارواکو ته سپارل شوی دی. د لیبیا د ختیځ حکومت ته وفادار پوځي ځواکونه ویلي چې د بنغازی ښار په ګڼو سیمو کې د سخت دریځو وسلوالو پر ضد پرېکنده لاسته راوړنې لري. د لیبیا ملي پوځ پرون وویل چې د مصراته ستراتیژیک بندر هم نیولی او د بنغازی د جنوب په 150 کیلومترۍ کې پر اجدبیه ښارګوټي هم ولکه ټینګه کړې ده. پوځ وایي لږ تر لږه درې سرتیري او د سخت دریځو وسلوالو 15 غړي پرون په شخړو کې وژل شوي دي. په 2011 کال کې د پخواني دیکتاتور معمر قذافي پر ضد له پاڅون راهیسې دغه هیواد د پراخو ناامنیو شاهد دی. وسلوالې ډلې چې په پلازمینه ترابلس او بنغازی کې د سیالو حکومتونو ملاتړ کوي د قدرت پر سر په خپلو کې شخړه لري. دوی دغه راز د ګڼو داعش پلو وسلوالو او نورو سخت دریځو وسلوالو پر ضد هم جګړه کوي. اخوا بیا د لیبیا حکومت چې ملګري ملتونو ملاتړ کوي هڅه کوي چې د لیبیا په ختیځ کې د پارلمان چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی دی ملاتړ هم ترلاسه کړي. ټاکل شوی ده چې د برتانیې صدر اعظم نن د خپل هیواد پارلمان ته په اروپایي ټولنه کې د اصلاحاتو توافقنامه وړاندې کړي. ډیوډ کمرون تمه ښودلې چې په اروپایي ټولنه کې به د لندن د پاتې کېدو په اړه د پارلمان ملاتړ ترلاسه کړي. د برتانیې د کابینې زیاترو غړو په اروپایي ټولنه کې د پاتې کېدو ملاتړ کړی. خو شپږو غړو یې ویلي چې له دې ټولنې څخه د وتلو پیشنهاد ته به رایې ورکړي. د لندن ښاروال بوریس جانسن چې له اروپایي ټولنې څخه د برتانیې د وتلو پلوي کوي تېره ورځ وویل
Everybody should pay tribute to David Cameron for what he pulled off.
دی وایي ټول باید د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کمرون ته درناوی وکړي چې په کمه موده کې په اروپایي ټولنه کې د برتانیې د غړیتوب د شرایطو په اړه په خبرو کې نتیجه ترلاسه کړه. خو فکر نه کوم چې څوک دې وتوانېږي ادعا وکړي چې دا په اروپایي ټولنه کې اساسي اصلاحات دي او یا هم له اروپایي اتحادیې سره د برتانیې اړیکه ده. د برتانیې صدر اعظم خبرداری ورکړی چې که هیواد یې له اروپایي ټولنې ووځي نو قدرت به یې ختم شي. هنګری وایي په روانه فبروري میاشت کې د دې هیواد له جنوبي پولو د کډوالو د غیر قانوني اوښتو لړۍ پراخه شوې ده. هنګری تیر میلادي کال د دې هیواد له لارې لویدیځه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د اوښتو د مخنیوي لپاره له سربیا سره خپلې پولې وتړلې. په تیر 2015 کال کې د هنګری له پولو شاوخوا 300 زره غیر قانوني کډوال نورو اروپایي هیوادونو ته اوښتي دي. او د قزاقستان چارواکي د دې هیواد د ژورنالستانو د ټولنې مشر او د هغې زوی نیولی دی. په الماتا کې د رسنیو د حقونو سازمان ویلي سید قاضي متیوف او د هغه زوی اسد متیوف د اختلاس او مالی نه ورکولو په تور نیول شوي دي. د ژورنالستانو د ټولنې مشر پر ده او پر خپل زوی لګېدلي تورونه رد کړي او وایي چې دا تورونه سیاسي انګیزه لري. د قزاقستان د رسنیو د حقونو سازمان وایي حکومت هڅه کوي چې د رسنیو د ملي کلب فعالیتونه وځپي او پر مطبوعاتو خپله ولکه ټینګه کړي.
له ازادي راډیو نه مو د افغانستان د سوسترو ښارونو د هوا حالاتو ته هرکلی کوم. بامیان د تودوخې لوړه درجه درې، ټیټه منفي لس، اسمان شین. کابل هم اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه ولس، ټیټه دوه ښودل شوې. هرات د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه څلور، اسمان شین. کندهار هم اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه درې ښودل شوې. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 26، ټیټه اته، اسمان وریځ ښودل شوې. جلال آباد هم اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 28، ټیټه لس ښودل شوې. او په پای کې ګردیز، د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه منفي یو، اسمان شین ښودل شوې ده.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي، د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ څپه 12:00 دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. د ازادي راډیو د دې خبري خبرونه په دوام کې ووري. سبا په کابل کې د سولې څلورمه څلور اړخیزه غونډه جوړیږي. د افغانستان حکومت له دې غونډې څه تمه لري؟
په دا غونډه کې د سولې د خبرو د ځای او د فعل نیټه معلومه سي.
د پاکستان لوی درستیز د افغانستان د سولې د خبرو په تړاو قطر ته تللی. د بیلابیلو هیوادونو دینی عالمانو په کابل کې هغه کسان بې خبره وبلل چې له واکسین سره مخالفت کوي. افغان چارواکي هیله لري چې په بغلان کې د برېښنا ستونزه به نن حل شي.
برېښنا شرکت کارونه پیل کړي دي، د هغوی انجینران ته کار کوي، نن د کابل برق وصلېږي.
افغانستان بانک د افغانیو د ثبات لپاره بازار ته 300 میلیون ډالر راباسي. آیا دا به د افغانیو له ثبات سره مرسته وکړي؟
مخکې هم دا کار شوی او دغه د مخنیوي لپاره د یو عاجل مسکن غونډې شوې دي.
دا او ځینې نور موضوعات په دې خبری خپرونه کې اوریدای شئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼې پاتره. د افغانستان حکومت او ملي شورا هیله شي چې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه د سبانه سه شنبه په څلور اړخیزه غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه څرګنده شي. د حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند وایي د سبانه غونډې په ترڅ کې به هیله ده چې له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه څرګنده شي. د اجرایي ریاست مرستیال ویاند وایي چې کابل ته به د پاکستان، امریکا او چین استازي هم راشي او په دې غونډه کې به ګډون وکړي. د دې موضوع په اړه د صفی الله ستانکزي راپور واوري.
له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د پیل په اړه په دوو میاشتو کې دننه څلورمه څلور اړخیزه غونډه د سه شنبې په ورځ په کابل کې پلان شوی چې افغان حکومت او ملي شورا ترې د لاسته راوړنو تمه کوي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې په دې څلور اړخیزه غونډه کې به کابل د پاکستان، امریکا او چین د استازیو کوربه وي او تر ډیره به تمرکز له طالبانو سره د سولې د خبرو د نیټې په معلومولو وي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د دوشنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې له دې څلور اړخیزې غونډې وروسته د افغان حکومت او طالب استازیو ترمنځ ما خبرې پیلېږي.
د افغانستان حکومت تمه لري چې په دا غونډه کې د سولې د خبرو د ځای او د پیل نیټه معلومه شي ترڅو موږ د غناص څخه مثبت نتیجه ترلاسه کړو او له یو واضح میکانیزم سره د سولې خبرو ته ولاړ شو. د دې غونډې په تعقیب د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفینو د استازو ترمنځ لومړنۍ مستقیم د سولې خبرې پیل کیږي.
د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازیو تر دې دوه وار مخکې په اسلام آباد او یو وار په کابل کې د افغان سولې د خبرو په اړه څلور اړخیزې غونډې کړي چې پورسته یو کې په اسلام آباد کې د سولې د خبرو په میکانیزم بحث شو. دا څلور اړخیزې غونډې وروسته له هغه دروان میلادي کال لپاره راپیل شو چې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت مخامخ خبرې په ټپه ودرېدي. اخو د افغانستان د ولسي جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي چې د څلورمې څلور اړخیزې غونډې جوړېدل ډېر مهم دي او افغان ملت ترې د یوې مثبتې نتیجې تمه کوي.
تر څو پورې جانبین مخامخ کېنه ني جرګمارا نشي کولای چې دا حل کړي. نو په دې کې موږ پر امید یو چې رئیس جمهور یا رئیس اجرایه ته دغه واک د صلح ټول افغان ملت ورکړی دا افغان ملت صلح غواړي. نو په دې باندې افغان ملت اوس متیقین ده چې انشاءالله دا پیره به چارجانبه غونډو کې موږ مثبتې نتیجې ته رسیږو او د راتلونکي غونډې کې به طالبان سره د مخامخ خبرو زمینه برابرېږي.
ښاغلی احمدزی وایي چې درې پخوانۍ غونډې هم ډېرې مهمې وي او ټول ترې خوښ دي. که څه هم طالبانو تېرو دریو څلور اړخیزو غونډو ته خپل استازي نه و لېږلي، خو په قطر کې د پګواش سازمان لخوا له یو شمېر افغان سیاستوالو او مدني فعالانو سره په مخامخ خبرو کې د خپلو سیاسي استازیو ګډون تایید کړی و. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي بیا په دې باور دی چې یوازې درې څلور اړخیزې غونډې نشي کولای د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي، بلکې لا هم ځینې لانجې پاتې دي چې په هواریدو سره به د خبرو چانس ترلاسه شي.
امیدونه ورته شته، مګر بیا هم ځینې سوالونه چې زه مهم ګڼم چې هغه دې پروسې ته په عموما خنډ رسولی چې هغه دا دی چې د سولې په مذاکراتو ځای دی او د چا سره خبرې کول دي. پاکستان همیشه دغه نگرانی یا دغه تشویش لري چې سوله د پاکستان څخه د باندې کیږي، نو په هغه کې دوی خپل زیان ګڼي او افغان دولت بیا برعکس د دې کوشش کوي چې د طالبانو سره د پاکستان د خاورې نه کم بل ځای وګوري. دا چې څنګه دی کم تفاهم ته سره رسیږي سبا که نه رسیږي دا ډېر مهم دی.
له دې وړاندې هم د سولې په خبرو کې افغانانو د پاکستان د صداقت په اړه شکونه څرګند کړي وو، خو پاکستاني چارواکو تل ویلي چې په ګاونډ هیواد کې د سولې تامین په ټوله سیمه کې د سولې او سوکالۍ د تامین لپاره مهم دی. که څه هم افغان حکومت د سولې ټینګښت خپل کاري لومړیتوب بللی و، خو روانو جګړو او سیاسي لانجو هیڅکله اجازه ورنه کړه چې د افغانانو دا تلپاتې ارمان یعنی د سولې راتلل په حقیقت بدل شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
وسلوالو طالبانو د دې غونډې په اړه واضح دریځ څرګند نه کړ، خو وی ویل چې د سولې په اړه د دوی دریځ همغه دی چې د پګواش په غونډه کې اعلان کړی و. د پګواش وروستۍ غونډه په قطر کې جوړه شوې وه. وروسته به ستاسو اورېدونکو نظر هم د سولې د پروسې په اړه واورو.
عبدالغفار یم. که زموږ مشران شروع وایي دا نه غو سول انشاءالله کېږي، که چیرې زموږ مشران خپل ملت ته په یوه سترګه وګوري. موږ د دواړو خواو نه غواړو خپل کلانان طالبان دي که دولت ته چې غواړو خپل منځ کې سره کښېني او ښه سوله وکړي چې هغه سوله هم د وطن په او هم د ملت او هم دین د اسلام په ګټه باندې وي.
عبدالواحد یم. غلا خوشبیني خو باید چې ورته ولرو، نا امیده نه شو. مګر زه چې څومره فکر کوم ګټه نه لري، ځکه د افغانستان کې د کوم خلک دولت کې دي دن نه پدې دا خل د دولت کې سکړې دي چې سوله طالبان سره نه غوړي دوی سره د خل د سبا غم دی
محمد شعیب يم سوسو د فیدا سیناست سوي دي حکومت نتیجې نه درلودل اوس وخت رول دي خبره دا ده چې هل د طالبان په سوډا سره ویشل اوس موږ ایران شي دوی به موږ سره کم طالبان کې نه د ملا رسول ډلا د منصور ډلا او یا هم د روحاني ډلا شکومه ډلا به دوی موږ سره سوله ته کې نه د کوم ډلې ټټر ضمانت دوی موږ ته وحي شي دا ډلا به موږ تاسو سره سوله ته کې نه
د کابل د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه مو د سولې د پروسې په ارتباط اوریدل. تاسو اوریدونکو چې څومره خوشبینه یاست چې دا پروسه به بریالی شي او وسلوال طالبان به هم د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. که غواړئ په دې اړه نظر څرګند کړئ، له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې درته اعلانوو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان د پوز لوی درستیز قطر ته تلل دی چې د افغانستان د سولې د پروسې په باب خبري وکړي. په دې باب هم لږ وروسته راپور لرو، خو اوس به تاسو اوریدونکو ته نوبت درکړو چې په 0909-203-540 او 0908-2255 شمیرې له موږ سره تماس ونیسئ او لنډ نظر د سولې د پروسې په اړه باید څرګند کړئ. وګورو چې لومړی اوریدونکی څوک دی. مهرباني کوئ صاحب. مهربانی مجاهد صاحب، لن نظر سرگند که خوشحال بسو سید. تاسی نظر نلری، تاسی پخپله یو طرفی است. بل اوردون که لروز مهربانی وکی، تاسی خوشبینه یست او کنه یست؟
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
عبدالرحمن قدری زابر شاجینه.
مهربانی صاحب،
ما نظر دادی طالبان په خپل دریز باندې ولاړی. زما خپل نظر دار چې حکومت خپل اصول نه غواړي، ځکه حکومت اړبي کوم شرطونه چې طالبان ورته ایښتي هغه شرطونه دي نه ورسره مني. زما په نظر
ډېره مننه ویلم ول چې لنډ نظر مهرباني کوي. بل اوریدونکی هم لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو.
الو،
مهرباني کوي صاحب.
عبدالرحیم د خوشلام.
مهرباني.
ورته خوشبینه یو خو چې دا
بله سی تاسو خوشبینی است. مننه. بل اوریدون که لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده. یو څه ژر لطفا، یو څه ژر خبري وکي. نه، دوی لکه چې له دې چانس استفاده ونه کړه. که بل اوریدون که وی هم نو د سولې د پروسې په اړه کولی شي چې نظر څرګند کړي، البته لنډ. مهرباني صاحب، لطفا له راډیو لرې شئ، ټلیفون په وسیله خبرې وکړئ، لکه هم آواز په ځنډ درځي. متاسفانه چې دوی هم راډیو لوړه نیولې وه او له راډیو له لارې د موږ راغ اورېدو. بل اوریدونکی لرو، لطفا له راډیو لرې شئ او خبرې وکړئ. بله صاحب، مهرباني کوئ.
بله، سلام علیکم. سلام سرجوی، بخیر.
سلامت اوسئ. لطفا وخت کم لرو، یو څه ژر اصلي موضوع ته راشئ.
سول په باندې کې سول خو نه غواړم او امیدوار ورته سول خدای دې طرف ده. اما بندگان د دولت دوی چې کوشش کوي باندې بلکې سول دا چې
سېکرو
امیدوار
هر سلامات اوسه کور ودان. یو اوریدونکو بل هم اخلو بیا مهرباني کوي. آزادي رادیو.
بلې توخې نه زبوت
دې مهرباني توخې صاحب.
رسول په حق له موږ بالکل خوشبینه یو، مګر موږ دا نه زه په ټول مخکې په قطر کې د طالبانو اسلامي مهارت دفتر په رسمیت وپیژندل شي څو دی مهم
اساس ولري. ډېره مننه. سلامت اوسې کور ودان. له ټولو اوریدونکو مننه چې ټلیفونونه وکړل او نظر یې څرګند کړ. تاسو زموږ ژغ له آزادي راډیو اورئ. دا خبري خپرونه ده تر 15 بجو پورې دوام کوي. لنډې خبرتیا وروسته قطر ته د پاکستان د لوی درستیز د سفر په اړه راپور لرو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په کابل کې دینی عالمانو په یو غونډه کې د واکسین په خلاف د تبلیغ کوونکي بی خبره کسان بللی دي. په کابل کې د بیلابیلو هیوادونو دینی عالمان راټول شوي دي. په دې اړه هم راپور لرو، خو لومړی قطر ته د پاکستان د لوی درسیز د سفر پاره د پاکستان لوی درسیز راحل شریف نن د قطر مرکز دوحه ته ورسید. د پاکستانی رسنیو د راپورونو لمخې قطر ته د جنرال شریف د سفر هدف دا دی چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د پروسی له پیلیدو سره مرسته وشي. په دې اړه نور جزئیات فرشته جلازی وړاندې کوي.
د پاکستان د پوځ ویان جنرال اسم باجوان په ټویټر لیکلی چې جنرال شریف د یوې ورځې لپاره په رسمي سفر د قطر پلازمینې دوحې ته رسېدلی او د هغه هیواد له سیاسي او پوځي مشرانو سره به وګوري. د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په حواله جنرال شریف به له قطري چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر د رسمي پیل لپاره پر مهمو مسئلو خبرې کوي، خو له قطري چارواکو سره د جنرال شریف د خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. د قطر حکومت د طالبانو غیر رسمي دفتر ته ځای ورکړی دی. د پاکستان پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره په هڅو کې د منځګړیتوب منډې پخوا هم کړې او په دې ارتباط په مکرر ډول کابل ته تللی راغلی دی. جنرال شریف تیره اونۍ په اسلام آباد کې د افغانستان له نوي سفیر عمر زاخلوال سره وکتل او ډاډ یې ورکړ چې د سولې له بهیر سره به د امکان تر حده کومک کوي. د جنرال شریف او زاخلوال د دغو خبرو ډیر جزئیات هم نه دي څرګند. د افغانستان د سولې د عالي شورا یو غړی قاضي محمد امین وقاد وایي په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ستونزه پوځي ده او پوځي چارواکي لکه جنرال راحیل شریف چې پر طالبانو هم زیات نفوذ لري په دې ارتباط ډیر کومک کولای شي.
در جریان نظامی ده، د نظامی جریان په کنټرول کې او بلاخره د خبرو په پیل کې او درست نتیجې ته رسیدلو کې د کې شک نشته چې د افغانستان نظامی برخه راحیل شریف په مشرۍ پوره کردار ادا کولی شي او دا پوره شناخت لري د نظامی شبکو نه چې افغانستان کې دغه جریان پر مخ وي. بل د قطر دولت هم یو ښه موقف لري، هلته د طالبانو نمایندګي شته دی، کابل تر اوسه رسمیت نه دی پیدا کړی، خو وخت نا وخت په قطر او په نورو ځینو کې چې کنفرانسونه کېږي هغوی برخه اخلي. زه امیدوار یم چې راحیل شریف د نورو پروګرامونو تر څنګ د وسلوالو طالبانو نمایندګۍ ته او هغې ته کوم فرصت ولري او ملاقات وکړي، دې برخه کې هغوی تشویق کړي، ترغیب یې کړي او ذهنیت سازي وکړي. بدون د شک نه چې راحیل شریف د افغانستان د قضیې په حل او د سولې د پروسې په کامیابۍ کې یو ښه کردار ادا کولی شي.
دوحې ته د جنرال شریف نننی سفر د دې لپاره هم مهم بلل سوی چې سبا په کابل کې له طالبانو سره د حکومت د مذاکرو د بیا پیل لپاره د څلور اړخیزو مذاکرو څلورمه غونډه جوړیږي. د څلور اړخیزو خبرو په دریمه غونډه کې چې د فبروري په شپږمه په اسلام آباد کې سوې وه موافقه سوې وه چې په قطر کې د طالبانو له دفتر سره خبرې وسي، څو طالبان د سولې په مذاکرو کې ګډون ته وهڅول سي. داسې تمه ده چې په کابل کې به د سبا ورځې په غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل یوه نیټه اعلان سي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړی قاضي محمد امین وقاد هیله څرګندوي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په مذاکرو کې به د طالبانو رښتینی استازي برخه واخلي.
سبا ورځ جلسه ده چې دوی به دغه هر خوا به د طالبانو سره روابط نیولې، د هغوی سره به پوښتنه کړې وي. دوی که کومه مسله اعلانوي هغه ده چې ګمنام او بدنام خلک پکې اعلان نه شي چې تاثیر نه لري، بلکې هغه اصلي موضوعګانې چې طالبان د کوم جهت نه رهبري کېږي، تقویه کېږي او خارجي اړیکې پشتوانه لري او حکومتیار ځل دا خلک پکې وي. او دا موږ افغانان پېژنو چې موږ د داسې خلک د سولې پروسه کې رامخې ته شي چې هغه د ملا اختر محمد منصور او ملا محمد رسول لخوا نه رسمیت ونه لري، د حکومتیار ځل لخوا نه رسمیت ونه لري، اعلان نه شي، هغه خبرې بې ځایه دي او د سولې د پروسې هغه وقار ته او حیثیت ته به ضربه رسوي. موږ به د طالبانو د رسمي نمایندګانو د حضور غوښتنه کوو، هغه چې هغوی اعلان کړي دا زموږ نمایندګان دي. امید ساتو سبانۍ غونډه دغسې مرحلې ته ورسیږي چې یا دا کامیابي ترلاسه کړي اعلان کړي او یا دې لپاره پروسیجر اعلان کړي چې زموږ نور د لارې نقشه جوړه شوې ده او زموږ پنځمه غونډه د مخالفینو سره جداګانه ناسته ده او بیا د افغانانو سره ده او بیا مشترکه ناسته ده.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په دوحه کې دی او ټاکل شوی چې سبا په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره رسمي غونډه وشي. د دواړو مسایل به نن د ازادي راډیو په خبرونو کې څارو.
خبری ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
ساعت څلور بجې او پنځه ویشت دقیقې شوې. د ازادي راډیو خپرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي او په اف ام سل اشاره پنځه دوام کوي. په همدغو څپو د ماښام له اوو بجو د سهار تر اوو بجو پورې د امریکا شخ آشنا راډیو خپرونې اورېدی شي. په کابل کې د دینی عالمانو په جوړ شوي نړیوال کانفرنس کې هغه کسان او ډلې چې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند د واکسین پر ضد تبلیغات کوي له دینی احکامو بې خبره وبلل شل. په دغه کانفرنس کې د مصر د اظهر د جامع د فقه د نړیوالې کمیټې د اسلامي همکاریو سازمان د اسلامي پراختیا بانک استازیو او د افغانستان یو شمیر دینی عالمانو ګډون کړی و. دوی وویل د ګوزن واکسین د یو ماشوم د سالم ذهني او فزیکی ودې لپاره ضروری دی او اسلام د انسان په درملنه تاکید کوي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
په کابل کې د سیمې او نړۍ د هیوادونو یو شمیر دینی عالمان راټول شوي چې د اسلام له احکامو سره سم د ماشومانو د روغتیا لپاره د پولیو د واکسین ګټه بیان او د هغو کسانو او ډلو تبلیغات ناسم ثابت کړي چې د پولیو د واکسین پر ضد یې کوي. دینی عالمانو وویل اوس مهال پرته له افغانستان او پاکستان څخه نوره ټوله نړۍ د پولیو یا د ګوزن له ناروغۍ څخه پاکه شوې او دوی هڅه کوي چې په دې هیوادونو کې هم دغه ناروغي له منځه یوسي. د دینی عالمانو په دغه دوه ورځنی نړیوال کانفرنس کې د افغانستان په یو شمیر دینی عالمانو سربیره د مصر د الازهر د جامع د اسلامي همکاریو د سازمان د فقه د نړیوالې کمیټې او د اسلامي پراختیایي بانک استازیو ګډون کړی دی. د اسلامي فقه د نړیوالې کمیټې استازي ډاکټر قاهر قمر وویل چې د ماشومانو د سالم راتلونکي لپاره د پولیو واکسین ضروری دی او د اسلام له نظره هیڅ ډول ممانعت نه لري. ډاکټر قمر وویل
په اسلامي شریعت کې راغلي چې د بدن روغتیا مهمه ده. انسان په ژوند کې له ناروغیو سره مخ کیږي خو اسلام ورته درملنه ضروري ګڼلې ده او که کومه درملنه چې د یو ماشوم راتلونکی روغتیا تضمینوي ضروري ده چې مخه یې ونه نیول شي.
د اسلامي پراختیایي بانک استازي ډاکټر بشیر سلام وویل چې د اسلام دین د ناروغیو پر وړاندې پر درملنه تاکید کوي او د پولیو واکسین یو مهمه او بې ضرره درملنه ده. د وویل هر مسلمان ته پکار ده چې له دې پروسې سره مرسته وکړي. ډاکټر سلام وویل په ټوله نړۍ کې 99% د پولیو یا د ګوزن ناروغي له منځه تللې او هڅه کوي چې په مالي او تخنیکي امکاناتو سره په لږه موده کې پاکستان او افغانستان هم له دغې ناروغۍ وژغورو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په روان لمریز کال کې د هیواد په ګڼو ولایتونو کې میلیونونو ماشومانو ته د پولیو واکسین کړي خو په ځینو سیمو کې وسلوالو مخالفینو د دې لړۍ مخه نیولې ده. د دینی عالمانو دغه نړیوال کانفرنس د افغانستان د عامې روغتیا او حج او اوقاف وزارتونو لخوا د اسلامي پراختیایي بانک په مالی مرسته جوړ شوی دی. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وویل چې د پولیو واکسین د ماشوم ژوند تر پای پورې د پولیو له وایرس څخه خوندي ساتي او پلي کول هیڅ ډول زیان نه لري. ښاغلي فیروز د دې پروسې په خطر سره کولو کې د دینی عالمانو رول مهم وباله او هیله وکړه چې دینی عالمان دې په دې برخه کې لازم مرستې وکړي.
هدف از تدویر این کنفرانس جلب حمایت علمای توانمند
د دې کنفرانس هدف د هیواد او نړۍ د هیوادونو د دینی عالمانو د مرستو جلبول دي. په روغتیایي چارو او په تیره د پولیو د واکسین د پلي کولو په پروسه کې له محترم علماو هیله ده چې په دې برخه کې د خلکو ذهنونه روښانه کړي او خپل دینی مسؤلیت ادا کړي.
د عامې روغتیا وزارت وایي تیر کال د نړۍ په کچه د پولیو څلور اویا مثبتې پیښې ثبت شوي چې شل په افغانستان او څلور پنځوس په پاکستان کې دي. دا وزارت دا هم وایي اوس مهال د هیواد په ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې کور په کور د پولیو د واکسینولو کمپاین پیل کړی خو داسې سیمې هم شته چې د ناامنیو له امله پکې د دې واکسین پلي کول ستونزمن شوي دي. حکومت وایي هڅه کوي چې له ممکنو لارو څخه کار واخلي سو د دغه واکسین پلي کول د هیواد په ټولو سیمو کې ترسره شي.
اتلس دی سی کلینکونه دی پنځه کلینکونه سی
په سیکا کې هم مور بدون د شکه مثبت تغییرات راغلي. پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی نو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استازي ستاسو پوښتنو ته ځواب وايي. د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید ازادي رادیو پیغام سپتون کې ماشين نن سبا کار کوي خو لیکن ستاسو اس ام اسونه یا پیغامونه په 943 شمیرې نه رسیږي دا ماشين خراب دی کله چې مو اعلان وکړه هغه وخت اس ام اس راوستو خو اوس په دیش ټلیفون شمیرې له موږ سره تماس نیولې شي 0 و 20 3 4 1 تا بیا هم 0 0 4 4 2 2 12 4 1 5 د خبرونې نیمایي برخې ته رسیدلی او اوس توجه وکړئ د دې سات لنډو خبرونو ته چې رضوان مرادی وړاندې کوي.
نن د کب درېمه د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو د پاڅون له شپږ دېرشمې کالیزې سره برابره ده. د افغانستان اجرایي ریاست هیله څرګندوي چې د سولې په څلور اړخیزه ناسته کې به چې سبا کابل کې جوړیږي له وسلوالو طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه او ځای مشخص شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په میدان وردګ ولایت کې د سړي تختونکو له منګولو یو تن خوشي کړی دی. سعودي عربستان 2 کسان چې زیاتره یې شیعه مذهب دي ایران ته د جاسوسۍ په تور محاکمه کوي. د تاجکستان د کولاب سیمې یوې پوځي محکمې د دې هېواد د سرحدي ځواک یو سرتېری له خدمت څخه د تېښتې او د سختدریزۍ پر جرم په 12 کاله بند محکوم کړ. ټاکل شوې چې د برطانیې صدراعظم نن د خپل هېواد پارلمان ته په اروپایي ټولنه کې د اصلاحاتو توافقنامه وړاندې کړي او هنګري وایي چې په روانه فبروري میاشت کې د هېواد له جنوبي پولو د کډوالو د غیر قانوني اوښتو لړۍ بیا پراخ شوې ده.
او سم سپورتي خبرونه
سلام سپورتي خبرونه د ازادي رادیو څخوري. د افغانستان کرکټ ملي ټیم د کرکټ د اسیاي جام د غوراوي په لوبه کې نن له هانګ کانګ سره لوبه کوي. افغانستان د دې لوبه په لړ کې پر نوماته په 3 وکټو ماتې ورکړه خو خپل مخکنی لوبه د متحده عربي امارات په وړاندې وبایلله. د افغانستان برخلیک اوس له 2 ټیمونو سره تړلی دی په دې معنی چې له هانګ کانګ څخه یې باید وګټي او متحده عربي امارات باید خپل راتلونکی یوه لوبه وبایلي. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان ملي ټیم لوبه ته ښه تیاری نیولې دی.
افغانستان
متحده عربی امارات عمان او هانګ کانګ ترمنځ آسیایی جام ته د غوراوی لوبي په بنگلاديش کې روانه دي او د افغانستان نننۍ لوبه په پلازمینه د خکی په پام کې ده. د آسیایی جام اصلي لوبي د چشمې پوره چې د فبروري 28 نیټه ده د هند او بنگلاديش د ټیمونو ترمنځ ترسره کیږي. تاکل چوی دچی په بامیان ولایت کې د سکی سیالي تر سره شي. د افغانستان د سکی فدراسیون روزونکو داوود کارګر ازادي رادیو ویل چې دغه سیالي په دریو برخو کې د هلکانو او انجن ترمنځ تر سره کیږي. د شغلي کارګر په خبره دغه سیالي به د مارچ میاشتې په لومړۍ کې پیل او د همدې میاشتې تر څلورم تاریخ به دوام وکړي. شغلي کارګر زیاته کړه چې ټاکل شوی و د سکی سیالي بدخشان، تخار، پنچیر او کابل ولایتونو ته وغځيږي خو د امنیتي ستونزو له کبله ونه کړای شول چې دغه پلان عملي کړي. او د بغلان ولایت د سپورت مسؤلین وایي چې په دغه ولایت کې انجونې د سپورتي اسانتیاو په برخه کې ستونزې لري. د دغه ولایت د سپورت امیر احمد شاه مومینی ازادي رادیو وویل چې دغه نیمګړتیاوي د دې سبب شوې دي چې انجونې په ورزشي رشتو کې ونډه وانخلي. شغلي مومینی زیاته کړه چې اوس مهال دغه ولایت انجونې د باسکټبال او والیبال په برخه کې خپل تمرینات په ښوونځي کې پرمخ وړي. شغلي مومینی له حکومت وغوښتل چې د دغه ولایت ورزشي سټډیم ته پاملرنه وکړي او ښځو ته د سپورت زمینه برابره کړي. د خبرونو پای
تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو او د دې خبری خبرونه په دوام کې. افغان چارواکي هیله لري چې په بغلان کې به د برېښنا ستونزه نن حل شي.
برېښنا شرکت کارونه پیل کړي دي. د هغو انجنيران د کار کوي نن د کابل برق وصلی شي.
افغانستان بانک د افغانیو د ثبات لپاره بازار ته 300 میلیون ډالر راباسي. آیا دا به د افغانیو له ثبات سره مرسته وکړي؟
د دې ترون له بعد مطمئنه یم چې زمونږ غاړي او د پاکستان غاړي کولای شي چې یو بل ملک ته لاړ.
د دې او د افغانستان په اړه د څو نورو راپورونو او مرکو تر څنګ د هندي کشمیر په اړه اوري چې د درېمه ورځ ده چې د هند امنیتي ځواکونو او سخت دریځو ترمنځ جګړه روانه ده. مخکې مو په سپورتي خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان او هانګ کانګ ترمنځ په بنګلادیش کې مسابقه روانه ده. د افغانستان ټیم د هانګ کانګ لپاره 109 منډې هدف ټاکلی دی. البته 108 منډې په د وولو غړو د سوسیدو په بدل کې جوړې کړې دي، خو هانګ کانګ تر اوسه پورې د اټولو غړو د سوسیدو په بدل کې په 14 اوور او دوهم توپ 110 منډې جوړې کړې دي. هانګ کانګ ته په 22 توپونو 9 منډې پکار دي چې د دغه منډو پوره کول ورته تقریبا ناممکن دی. د لوبه خو افغانستان ګټي، لیکن بیا هم د افغانستان د په دغو مسابقو کې د افغانستان د غوراوي چانس شته او که نشته دا به له هغې لوبې سره څخه معلوم شي چې د عمان او متحده عربي اماراتو ترمنځ کیږي، که متحده عربي اماراتو په نسبتا زیات توپیر په عمان وبایلله د افغانستان ټیم آسیایي لوبو ته بریالی کیږي. البته د آسیایي لوبو شل اووریزو مسابقو ته اوس پر راشو. د دې خپرونې نورو مطالبو ته د هود دریمه د پخوانی شوروي اتحاد او د وخت حکومت پر ضد د کابل د خلکو د پاڅون ورځ ده. شپږ دېرش کاله وړاندې په همدې ورځ د کابل بې وسلې خلکو د نړۍ د زبر ځواک پخوانی شوروي اتحاد پر ضد پاڅون وکړ او دغه ورځ د افغانستان په تاریخ کې د یوې حماسې په توګه ثبت کړل. د کابل ځینې اوسیدونکي چې د هود په پاڅون کې یا برخه لرله او یا د دې پیش شاهدان ول، د هود له پاڅون څخه ترخی خاطرې لري. محمد حدیث پردیس په دې اړه له کابل راپور راکړي.
قدرمن اوریدونکو، زه هم دا اوس د کابل خار د چنډول په سیمه کې یم. د 1950 کال د هود په دریمه د پخوانی شوروي اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو قیام له همدغه غزایه پیل شو او وروسته بیا د کابل نورو سیمو ته وغځول شو. زه دغې سیمې ته راغلی یم او غواړم له ځینو هغو کسانو سره خبرې وکړم چې دریم د هود حادثه یې په یاد ده. مهرباني وکړه نوم دې راته ووایه.
زما نوم حاجي ارون جان.
حاجي صاحب، دریم د هود قیام ستاسو په یادېږي، که چېرته د هغې ورځې قصه راته وکړي.
د علماو په توسط سره خلک راجګ شو، هغوی تبلیغ شروع کړ او ملي قیام جوړ شو. نه ځوانان پاتې وو، نه سپینګیري پاتې وو، حتی سیاسرې راجګې شوې. چا چا څه په وس پوره ولې د عروس په مقابل کې فیصله جګ شو او د وخت په نظام یې تاروز وکړ. وروره ټانګې په تیلې پې وراچول، ورې وراچول، په توپکې هم خلک ویشتل. هغه عامه خبره وه، صرف ملایان نه وه، په اصطلاح سپینګیري نه وه، ځوانان وو، عام قیام وروره ښځو نر پسې راووتل.
که څه هم د هود د درېمې په پاڅون کې د مرګ ژوبلې دقیق ارقام نشته، خو عیني شاهدان وایي په دې ورځ د کابل په لارو کوڅو کې سلګونه کسان د روسانو او د وخت د حکومت لخوا ووژل شول. د پخواني شوروي اتحاد او د وخت د حکومت پر ضد د کابل د خلکو پاڅون افغانستان ته د روسانو له یرغل شاوخوا یوه نیمه میاشت وروسته وشو او عیني شاهدان ادعا کوي چې دغه حرکت خود جوشه او مدني و، خو روسانو او د وخت حکومت په بیرحمۍ د دغه پاڅون سلګونه کسان ووژل او ګڼې ورانۍ یې رامنځته کړې. د چندول اوسیدونکی حبیب الرحمن چې پخپله یې د هود په دریمه د روسانو پر ضد په پاڅون کې برخه اخیستې وه، وایي د هود دریمه د ده لپاره یوه تور او نه هیریدونکې ورځ ده.
ترخه خاطره ده.
ولې؟
په دې خاطر چې توره ورځ وه چې په دې ورځ کې د روسانو په افغانستان کې تجاوز وکړ.
په ورته وخت کې د افغانستان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هود د درېمې د پاڅون په مناسبت افغان ولس ته مبارکي او تسلیت ووایي. ښاغلی عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې، د هود په دریمه د پخواني شوروي اتحاد پر ضد پاڅون کوونکي اتلان وبلل.
دغه پاڅون پر افغانستان د شوروي د سرو لښکرو د یرغل پر ضد وشو او هر کال زموږ خلک له هغو اتلانو یادونه کوي او مراسم جوړوي چې په دغه پاڅون کې یا شهیدان شوي او یا یې برخه اخیستې وه.
د پخواني شوروي اتحاد پر ضد نه یوازې د کابل خلکو پاڅون وکړ، بلکې ورته پاڅونونه د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې هم د افغانستان د ازادۍ په هدف وشول. خو بیا هم شاوخوا 10 روسان په افغانستان کې پاتې شول چې په دغه موده کې زرګونه افغانان ووژل شول او په میلیونونو نور ګاونډیو هیوادونو ته مهاجر شول.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هانګ کانګ ته ماتې ورکړه. همدا شېبه افغانستان ټیم بریالی شو. د هانګ کانګ ټیم ټول ټال 112 منډې وکړې او ټول لوبغاړي په 12 اوور کې وسوځېدل. دا لوبه افغانستان په 68 منډو وګټله، یعنی تفاوت ډیر زیات و د افغانستان د بریا. نو هیله ده چې د هانګ کانګ او عمان نتیجه هم داسې وي چې د افغانستان په ګټه تمام شي. اوس هم د اجرایه ریاست د ویاند څرګندونو په باب چې د برښنا د فعالېدو په ارتباط دي. اجرایه ریاست وایي که کومه نوې ستونزه پیښه نه شي، نو له پلان سره سم به نن له بغلان څخه کابل ته د برښنا جریان بیا پیل شي. د اجرایه ریاست مرسیال ویاند جاوید فیصل خبریالانو ته وویل چې د برښنا شرکت کارکوونکي په بغلان کې د برښنا د مزو په وصلولو کار کوي او کار هم چټک کړی دی. په دې اړه د رحمت الله افغان راپور واوري.
افغان چارواکي وایي چې د بغلان په ډنډ شهابالدین سیمه کې د برښنا په تخریب شویو پایو کارونه چټک کړي او د بغلان په ګډون د کابل او مزار شریف د برښنا تخنیکي ټیمونه د پایو په ترمیم بوختي. د افغانستان د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې له پلان سره سم به نن ورځ کابل ته د برښنا جریان بیا پیل شي.
د کابل برښنا د وصل لپاره هم د برښنا شرکت کارونه پیل کړي دي. د هغو انجینران د بغلان د ډنډغوري په ساحه کې موجود دي، همالته کار کوي. له پلان سره سم که چیرې ستونزه په ساحه کې نه وي، نن د کابل برق وصلېږي.
څه باندې درې اونۍ وړاندې وسلوالو د بغلان ولایت د ډنډ شهابالدین په سیمه کې له ازبکستان څخه کابل ته د وارداتي برښنا پایې ونړولې او کابل ته د برښنا جریان قطع شو. له دې پیښې وروسته د افغانستان دفاع وزارت د برښنا د مزو د ترمیم لپاره په سیمه کې عملیات وکړل چې د وسلوالو طالبانو د مقاومت او د خرابې هوا له امله له خنډ او ځنډ سره مخ شول. د شنبې په ورځ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وویل چې د ډنډ شهابالدین په سیمه کې چیرته چې وسلوالو د برښنا پایې نړولې له وسلوالو مخالفانو څخه پاکه شوې ده. د راپورونو له مخې د یکشنبې په ورځ هم د همدې ولایت په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو له تاجکستان څخه کابل ته د وارداتي برښنا یو پایه زیانمنه کړه، خو کابل ته د برښنا جریان قطع نه شو. د بغلان والي وایي چې اوس مهال په دواړو سیمو کې د برښنا نړول شوي پایې بیا ترمیم شوي او ټاکل شوي چې ژر کابل ته د برښنا جریان بیا پیل شي. عبدالستار بارز ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې امنیت ټینګ کړی او د برښنا د نورو پایو د امنیت لپاره هم تدابیر په پام کې لري.
من کوښښ کوو چې د برښنا مزي سره وتړو، څو وکړی شو د برښنا په جریان سره د هیوادوالو سترګې روښانه کړو. هلته اویا پایې دي. دولت ځانګړي تدابیر لري چې په موقع سره د ټولو امنیت خوندي کړي.
د دوشنبه په ورځ د افغانستان د وزیرانو په شورا کې هم کابل ته د برښنا د جریان په څرنګوالي بحث وشو. یو شمیر مدني فعالان وایي چې د څو اونیو په اوږدو کې چې د کابل ښار بې برښنا و، په دغه ښار کې جنایي جرمونه او بېلابېلې نورې پیښې هم ډېرې شوې دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر دې د برښنا ستونزه یو طرفه کړي.
د ازادي راډیو خبری ساعت.
د افغانستان بانک د افغانیو د ارزښت لوړولو لپاره 300 میلیون ډالر بازار ته راباسي. د افغانستان بانک په تیرو کلونو کې تل د افغانیو د ارزښت ثابت ساتلو لپاره له بازار افغانۍ په ډالر واخیستي دي. د اقتصادي چارو ځینې نظر خواندان په دې طریقه د افغانیو د ثبات لپاره هڅه مستوي بولي. د دغو کارپوهانو په منځ کې یو هم د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو مشر آزرخش آفیزی دی. د په دې اړه وویل
قیمت ثابت ساتنه په مصنوعي توګه کېدل او دا په دې معنی و چې دې پیسې ته ځکولې افغاني ټولولې او په نور هیوادونو کې دا پیسې د اقتصادي ودې پر بنسټ او د تجارت د حالات پر بنسټ ټاکل کېږي. داسې نه دی چې دوی هر وخت پیسې ترجیح مارکیټ او په مصنوعي توګه دا راواخلي. دا ناخالص تولید ملي پورې اړه لري او پنجمن کې صادرات پورې اړه لري او مثبت تجارتي بیلانس پورې اړه لري چې دا ثبات پیسې وساتي، ځکه چې پیسې د مبادلې وسیله ده. دلته درې شیان ورک دي. یو دا چې تولید ناخالص ملي زموږ ډېر لوی دی. صادرات د واردات پرتله تقریبا 15% کسر لري، یعنی بیلانس تجارت د افغانستان سوداګري د افغانستان 15% کسر لري. په دریم دا چې په ساحه د چلند د افغانۍ په ډېر ولایتونه کې تر ډېره دیره پورې نور کرنسی چلی چلیږي. مثال په توګه په ننګرهار او په پکتیا او په کندهار او په دا جنوبي سیمه کوم چې پاکستان سره پوله لري، دلته پاکستاني کلدار د افغانۍ ځای نیولی دی. په غربي ولایتونو او په جنوب غربي ولایتونو لکه هرات او بادغیس او غور او فراه او نیمروز دغه ځایونه کې ایرانی پیسې تومان چلیږي. حال دا چې دا پیسې پخپله د حق حاکمیت ملي یوه برخه ده. دریم مسله دغه ده چې روزګاري له مخې ډېر خلک د افغانستان څخه کډوال شول او دوی هر یو ځان سره ډالر د مارکېټ څخه راواخیست او ویې وړل. دلته کس چې بیلانس اسعاري د افغانستان
مخکې هم همدا کار شوی دی، لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په تیرو 15 کالو کې همیشه همدا کار کړی دی د افغانستان بانک، لیکن په تیرو ځلونو کې دومره ډېرې پیسې په یو وار بازار ته نه دي عرضه کړې. فکر کوئ چې دا ځل تقاضا ډېره وه، اړتیا ډېره وه، او که نه فکر کوئ چې دومره پیسې به ډېر زیات تغییر راولي؟
اول خو زه دا ویل غواړم چې دغه اداره نه ده. مرکزی بانک نه شي کولای چې وادي پر ځای اقدام وکړي یا د صادرات پر ځای ونیسي یا بیلانس تجارت مستعد کړي، داسې کار نه دی. خو مقصد دوی باندې امر کېږي چې تاسو لاسې پیسې ډالر قیمت یا د افغانۍ په مقابل د کټ کې افغانۍ راټول کړي. زما زړه چې مخکې هم دا کار شوی او دغه د مخنیوي لپاره د یو عاجل مسکن غونډې او شی دي کې او دا چې دوی ډېر پیسې مسنجه کوي زه په دې باندې څنګه دا کومه کوي په دې چې مخکې پیلاس د اسرائیل زموږ مستقب ته دی چې په کال کې تقریبا شاوخوا 10 میلیارد ډالر دلته په افغانستان کې پاتې کېدلی. یا سوداګر تدارکات برابرول خارجي قواو ته تقریبا یو لږ شل زر نفر افغاني لوکل امپلوي دي چې د هر یو تنخوا په میاشت کې تر زر ډالر څخه زیات وو. هغه پیسې دي چې په اتجاه میلیارد یعنی ولایتونو د اقتصادي ټیمونه د هغې د جملې څخه شوي دي. کولای شو چې 100 میلیون ډالر په هفته کې یا په هفته کې تجویز ماسي ته دا چندان خطرناک نه و. په دې چې خپل د زیر څخه دوی نه کوله
بازار ته د افغانستان بانک لوري د 300 میلیون ډالرو درایستلو په باب د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د مشر شاغلي ازرخ شافیزی مرکمولو ازادي راډیو واورېده. روسیه چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته اندېښمنه ده، په وروستیو کې داسې نښې ښکاره کړې چې نور نه غواړي په دې هېواد کې د مخدرو موادو د قاچاق په ګډون د تروریزم او افراطیت په وړاندې مبارزه کې له امریکا سره همکاري وکوي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه راپور کې د روسي چارواکو له قوله ویلي چې مسکو له واشنګټن سره په همکاري کې ډېر خطرونه په ځان منلي، خو په بدل کې نه یوازې څه ترلاسه کړي نه دي، بلکې د باراک اوباما ادارې وړاندیزونو او نظرونو ته هیڅ پام نه دی کړی. له امریکا سره د افغانستان په مسأله کې د روسیې همکاري د افغانستان د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره څومره مهمه ده، او که مسکو اوس له دې همکارۍ لاس اخلي اغیز به یې په چیره بیا د سولې پر روان بهیر څه وي؟ دا او ځینې نور مسایل نوریاس نوري په یو څېړنیز راپور کې وړاندې کوي.
د نړۍ په نورو بحرانونو کې د روسیا او واشنگتن ترمنځ له اختلافاتو سره سره افغانستان یوازینی ځای دی چې موسکو او واشنگتن پکې همکاري کړي، او یو علت هم د کارپوهانو په وینا دا دی چې د امریکا ګټې او د روسیې اندېښنو سره اړخ لګولی دی. خو د نیویارک ټایمز د یو راپور له مخې له نښو ښکاري چې روسیه د افغانستان په مسله کې له امریکا سره خپله همکاري پای ته رسوي. ورځپاڼې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر د ځانګړي استازي زمیر کابلوف وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي روسیه نور نه غواړي چې په هغو فعالیتونو یا هڅو کې ورګډه شي چې امریکا له مخکې پیل کړي، ځکه موسکو په دې کار کې ډېر خطرونه په ځان منلي خو څه ګټه یې نه ده ترلاسه کړې. کابلوف دا هم په ډاګه کړې چې روسیې په وروستیو کې له طالبانو سره مستقیمه اړیکه ټینګه کړې چې د هغو سخت دریځو وسلوالو په اړه معلومات سره شریک کړي چې د افغانستان په شمال کې حضور لري او په اسلامي دولت ډلې پورې تړلې دي، که څه هم طالبان دا ردوي چې له مسکو سره اړیکه نیولې ده. افغان چارواکي بیا اندېښنه لري چې که په افغانستان کې د نړۍ د سترو قدرتونو چې ګټې سره اړخ لګوي جوړجاړی له منځه ځي، او که د حکومتونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ مستقیم تماسونه ټینګیږي دا به د کابل حکومت کمزوری کړي. خو د ملي یووالي د حکومت د اجرایه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته دغه اندېښنې بې ځایه وبللې او وی ویل چې افغانستان بهرنۍ سیاست مستقلانه مخته وړي او له روسیې سره یې هم اړیکې د پخوا په څېر ډېر ښه دي.
افغانستان هیله لري چې افغانستان نړیوال متحدین په خپل منځونو کې هم د همکاري په فضا کې په ټولو مسایلو باندې کار وکړي او هغه مشترک هدف د سولې اړینت لپاره هم افغانستان او هم دغه هیوادونه لري هغه د همکاري په فضا کې ترلاسه شي. اما په ټولو کې افغانستان د خپلواک هیواد په توګه خپل کورنۍ او بهرنۍ چارو کې کورنۍ او بهرنۍ سیاست کې مستقلانه عمل کوي. د سیمې د هیوادونو یا د نړۍ د قدرتونو ترمنځ سیالي او د هغوی ترمنځ د اړیکو ترینګلتیا د افغانستان حکومت پر بهرنۍ پالیسي باندې تاثیر نه کوي. مشخصا له روسیې سره زموږ په اړیکو کې هیڅ راز تغیر نه دی راغلی. زموږ اړیکې له هغوی سره نه ترینګل شوي او په کومه روحیه چې دوه کاله مخکې کار کړی کوم د همکاري چوکاټ چې موږ دوه کاله مخکې درلودلی په هماغه چوکاټ کې اوس هم زموږ اړیکې له روسیې سره سته او په هماغه منول باندې مخته ځي.
یو افغان چارواکی د نوم نه ښودلو په شرط نیویارک ټایمز ته ویلي چې موږ ډیره هڅه کړې چې روسیه متقاعده کړو چې په مشخصو برخو کې همکاري وکړي، ځکه موسکو په زیاتېدونکو ډول موږ ته له امریکا سره د پراخې لوبې د یوې برخې په توګه ګوري. روسیه په تیرو 14 کلونو کې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف سره په افغانستان کې څه ډول همکاري کړې او دغه همکاري د افغانستان د سولې او ثبات ټینګېدو لپاره څومره اغیزمنه وه؟ په اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی وایي:
زه فکر کوم چې په تیرو 14 کلو کې روسانو د ناتو سره او د امریکا د متحده ایالات سره ستراتیژیک همکاري نه کړې. چې همکاري کړې اکثرا امریکا ورته په دغه همکاري په وړاندې افغانستان په ارتباط کې اوسه. مثلا د دې هوایي اډونه استفاده کړې د تجهیزاتو د افغانستان د اردو د اکمال لپاره استفاده کړې په مقابل کې امریکایانو او ناتو روسانو ته اجازه ورکړې او یا هم د پیسو په مقابل کې ممداد کړې. اوس هم که څه ستراتیژیک لحاظ د ګوتیګو روسان په استعمال د همکاري نه ځان باسي هغه کوم ډېر جدي او منطقي تاثیر نه شي درلودلی په سیمه باندې. مګر دا چې روسان په مستقیم ډول د افغانستان په قضایه کې مداخله وکړي او هغه په دې معنا چې هغه ګروپونه چې د افغانستان د دولت د جګړې جاري جګړې او خواته امکانات ورکړي او دا په حقیقت کې د جګړې د تودولو په معنا حسابي دي او په حقوقي لحاظ پرې مداخله کوي.
کرملین په افغانستان کې په تیرې بیا له دې هیواد څخه منځنی آسیا ته د امنیتي ګواښ پراخېدو ته اندېښمن دی. کرملین په دې وروستیو کې د تاجکستان د پوځ د روزنې او تجهیز لپاره له دوشنبې سره د 1.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې ده. خو د نیویارک ټایمز په وینا هغه څه چې روسیه اندېښنه لري په افغانستان کې مېشت بهرني وسلوال به زیات ګواښ متوجه نه کړي. د طالبانو قمندانانو ویلي چې په بدخشان ولایت کې د بهرنیو وسلوالو شمېر به شاوخوا 1500 وي چې یو شمېر له خپلو کورنیو سره تګ راتګ کوي. په دوی کې ډېری تاجک وسلواله ورپسې د ازبکستان د اسلامي غورزنګ غړي او نور چچنیان او اویغور سخت دریځ دي. د طالبانو لپاره دغه وسلوال ځکه د اندېښنې وړ دي چې د دوی یو شمېر له داعش سره یو ځای شوي هغه ډله چې له طالبانو سره تربګني لري. د نیویارک ټایمز په وینا یو ویل چې روسي چارواکي اړ کړي چې له طالبانو سره د مستقیمو تماسونو امکان وڅېړي. د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ اختلافات دي. د هغو وسلوالو چې روسیې ته یې ګواښ متوجه کړی او د هغوی د کورنیو او د هغوی د کوربنو طالبانو ترمنځ تربګني لري. دا چې له وسلوالو طالبانو سره د موسکو مستقیم تماسونه به د سولې پر روانو هڅو منفي اغیز ونه کړي، د حکومت اجرایه ریاست مرستیال ویان ښاغلی فیصل وایي: د افغانستان د سولې او امنیت ټینګېدو په هڅو کې باید ټول سیمه ییز او د افغانستان د حکومت نړیوال متحدین لاس کړي چې د دې بهیر د بریالیتوب ګټه ټولو ته رسیږي.
په ټوله کې د سیمې د هیوادونو همکاري اساسي شرط دی. بله مسله دا ده چې یو باثباته افغانستان کې نه تنها دا چې د افغانانو ګټه ده، بلکې له هغه څخه هم سویلی آسیا هم د مرکزی آسیا هیوادونه هم بلاخره روسیه او ختیځ اروپا ګټه پورته کولای شي. بینان اړینه ده چې ټول هیوادونه که د افغانستان د سولې لپاره هڅې کوي، د افغانستان د حکومت لخوا په اوسنی ترتیب شوي چوکاټ کې څلور اړخیزه غونډې دي، د دغه چوکاټ څخه ملاتړ وکړي او دغه چوکاټ په داخلي کې د افغانستان د سولې په خبرو کې شامل شي، هم د دې چوکاټ څخه ملاتړ باندې د سولې د خبرو لپاره خپل شنه چې به هغه وشي. تر دې ورها خواته په اوس وخت کې هر ډول اضافه تماسونه هر ډول اړیکې او د سولې لپاره دغه چوکاټ وتلې بحثونه د افغانستان له وضعیت او په ټوله کې سولې د پروسې سره کومک نه کوي.
له طالبانو سره د موسکو د مستقیمو تماسونو د ټینګښت په صورت کې د ښاغلي ستانکزی په وینا د افغانستان جګړه به اوږده او توده شي.
برسیر پر دې چې سولې پروسه پیچلې کې د افغانستان جګړه به اوږده کی، د افغانستان جګړې ته به نوې ابعاد ورکړي او همدارنګه په دغه لوبه کې به روسان یو ځل بیا په یو نوي بحران کې خپل ځای داخلي کړي.
که هم روسیه په افغانستان کې د لویدیز د نږدې 140,000 سرتیرو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړې، خو د پوتین حکومت له دې خوشاله و چې دغه ځواکونه هلته د ګډ دښمن په وړاندې مبارزه کوي. له افغانستانه د القاعده او مخدره موادو د قاچاق د ګواښونو مخنیوی هغه څه و چې له نړیوال ائتلاف سره یې روسیه همکاري ته هڅولې وه. په افغانستان کې د ناتو د محارب ماموریت له پای ته رسېدو په څه کم یو کال کې په دې هېواد کې د ناامنیو لمن شمال ته غځېدلې چې د مرکزي آسیا له درېو هېوادونو سره له 2000 کیلومتره زیات سرحد څخه دغو هېوادونو ته چې روسیه د خپل نفوذ یوه برخه بولي ګواښ زیات شوی دی. طالبانو هم په دې وروستیو کې د موقت وخت لپاره د کندز ښار ونیو. د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې مبارزه چې د ډېره ویل کېږي د سختدریزو د تمویل یوه مالي سرچینه ده، یوه هغه بله برخه وه چې د روسیه او امریکا یو شان ګټې پکې نغښتې وې. دا خبره د روسیې د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې د ادارې مشر ویکتور ایوانوف سلاکار یوری کروپنوف کړې ده، خو په دې برخه کې همکاري هله ختمه شوه چې د امریکا خزانې وزارت په 2014 میلادي کال کې پر ایوانوف چې د پوتین نږدې همکار دی بندیزونه ولګول. په مسکو کې د کارنګي د څېړنیز انسټیټیوټ څېړونکی الکسی مالاشین کوی د روسیې رسمي دریز هغه دریز دی چې د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت څرګند کړی دی، او هغه دا چې روسیه له امریکا سره په همکاري کې ډېر خطرونه په ځان مني او هیڅ څه لاسته نه راوړي. د هغه په وینا موږ له امریکایانو سره د ګرجستان، اوکراین او سوریې په مسئلو کې توافق ته ونه رسیدو، د څه لپاره باید په یو بل کړکېچ کې ښکېل شو چې توافق نشو کولی. هغه د روسیې دریز داسې بیان کړ، پرېږدئ چې امریکایان له قهره وخوټېږي.
نوریاس نوری و چې له افغانستان سره د روسیې د همکارۍ کمیدو او د افغانستان پر سر له امریکا سره د روسیې د همکارۍ د خدمېتو اندېښنو ته کتنه کوله.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا دریم ورځ ده چې د هندوستان امنیتي ځواکونه له سختدریزو سره په جګړه بوختې. د چارواکو او عیني شاهدانو په وینا سختدریزو د کشمیر په لنجمنه سیمه کې پر یوه دولتي ودانۍ حمله وکړه او شپږ کسان یې ووژل. د موضوع تفصیل ملالۍ بشیر کلانی کوي.
د هندوستان لور ته په کشمیر کې د شنبې د ورځې حمله د درېیمې ورځې لپاره وغځېده. برای د شپې له هغه وروسته چې جګړه لږ آرامه سوه، پوځي کومندو او پولیسو په هغه 15 پوړه ودانۍ باندې نوي عملیات پیل کړل چې د سختدریزو لخوا نیول سوې وه. د کشمیر مرکز سرینګر ته نږدې له ودانیو سره نږدې د ډزو ژغونه اورېدل کېدل. په ساحه کې د هندوستان کومندو او پولیسو ویلي شایي درې یا څلور سختدریزې اوس هم په ودانۍ کې دننه وي چې په ټوپکو او لاسي بمونو سنبال دي. د پوځ یو افسر چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل، سي رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې دا نښته د کشمیر په عصري وختونو کې تر ټولو اوږده وه، او دا له دې کبله چې ودانۍ ډېره لویه ده او امنیتي ځواکونو ته تلفات هم اوښتي. د دې افسر په وینا اوس امنیتي ځواکونه ډېر له احتیاطه کار اخلي. ډګر جنرال ستیش کمار دواب یاداسې وایي،
د
وخت محدودیت نه لرو، هیڅ بیړه نه ده پکار. زموږ اصلي مقصد دا دی چې یقیني کړو چې نور تلفات ونه لرو، نو هیڅ بیړه نسته. د دې ودانیو تصفیه چې هر څومره وخت اخلي، موږ به هغومره وخت ورکړو. د کشمیر جلا غوښتونکي د هندوستان په کشمیر کې د دې هېواد له امنیتي ځواکونو سره له 1989 کال راهیسې په جګړه دي. هندوستان پر پاکستان تور پورې کوي چې د پاکستان لور ته په کشمیر کې دغه یاغیان روزي او ورته وسلې ورکوي، او وروسته یې د هندوستان لور کشمیر ته لیږي. پاکستان دغه ادعا ردوي. حمله د شنبې په ورځ هغه وخت پیل سوه چې سختدریزو پر یوه بس ډزې وکړې چې پولیس پکښې سپاره وو. سختدریزې وروسته په یوه روزنیز انسټیټیوټ ننوتل چې پکښې تر سل زیات کسان وو. درې هندي کومندو، دوه پولیس او یو ملکي د نښتې پر مهال وژل سوي دي. ویل کېږي چې دا حمله د هغو وروستیو حملو سره ورته والی لري چې سختدریزو په هندوستان کې کړي، چیرته چې په وسلو سنبال او ښه روزل سوي سړو ودانۍ نیولې او له امنیتي ځواکونو سره یې د جګړې لپاره کارولي. په دې وروستیو کې د شنبې د ورځې حملې ته ورته یوه حمله د هندوستان پر هوایي اډه وسوه چې څلور ساعته یې دوام وکړ، او د دې لامل سوه چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې وځنډېږي. هندوستان او پاکستان په 1947 کال کې له ازادۍ وروسته له درو څخه دوې جګړې د کشمیر پر لانجه کړې. دواړه هېوادونه ادعا کوي چې بشپړه کشمیر یې خپل دی. د دغو دوو هېوادونو ترمنځ درېیمه جګړه د بنګلادیش پر جوړېدو سوې وه.
د دا هم د خبری ساعت د ځینو مهم مطالبو لنډیز. افغان حکومت او ملي شورا هیله شي چې په افغانستان کې د سولې د هڅو په اړه د سبا ورځې په څلور اړخیزه غونډه کې به له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه روښانه شي. د پاکستان د پوځ لوی درسیز نن قطر ته تللی دی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر اساس قطر ته د جنرال شریف د سفر هدف دا دی چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو د سولې د رسمي خبرو له پیل سره مرسته وکوي. په کابل کې د دینی عالمانو په جوړ شوي نړیوال کانفرنس کې هغه کسان او ډلې چې د پولیو یا ګوزند د واکسین پر ضد تبلیغات کوي له دینی احکامو بې خبر وبلل شول او اجرایه ریاست وایي که کومه ستونزه پیښه نه شوه نن به کابل ته له ازبکستانه راغلې برېښنا فعاله شي.